دری اویا کاله په خوا په کابل کې دنیا ته راغی او په 1915 کال کې په رادیو افغانستان کې د پروډوسر پیس کار پیل کړ. د دې فلم جوړونکی، لیکوال، ممثل او پروډوسر پیس د افغانستان د هنر او فرهنګ خدمت وکړ او د ژوند وروستي کلونه له هیواد نه لري په کاناډا کې تیر کړل. د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون د یو شمیر رسنیو خبریالان چې د انتخاباتو د خبرونو په برابرولو کې فعاله ونډه لرله وستایل. د بختر اجنس له ریپورت سره سم په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې جوړه شوې وه، د دې ادارې مشر ډاکټر احمد یوسف نورستانی د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د رسنیو فعالیت وستایه او ویې ویل چې دا رسنۍ وي چې خلک یې په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅول. د دې غونډې په پای کې یو شمیر خبریالانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول چې د ازادۍ راډیو جمشید حبیب زاده او صفی الله ستانکزی هم په دغو خبریالانو کې شامل وو.
تیرونه د افغانستان یو فعال فرهنګي شخصیت او د کندهار والی مرستیال عبدالقدیم پتیال په کندهار پوهنتون کې ووژل شو. د تیرور او ناکراری په څو لسیزو کې د هغو افغان شخصیتونو د وژلو هڅه لا زیاته شوې ده چې د افغانستان فرهنګ ته په خدمت بوخت وو. د ښاغلي پتیال تیرور د دې مرموزې لړۍ یو ورستۍ کړۍ ده. د عبدالقدیم پتیال د ژوند، هڅو او قتل په باره کې د صالح محمد صالح د ریپورت دا ورېدو بلنه درکو.
ځواني مرګ عبدالقدیم پتیال یو 1.5 کلن و چې د لړم یا قره پر 11 د ماښام شاوخوا 2 بجې په کندهار پوهنتون کې ووژل سو. دی د دې پوهنتون د 3 کال محصل او په درس بوخت و چې برید کوونکي د تفنچې په وسیله ور باندې د ټولګي له کړکۍ ډزې وکړې. افغان چارواکي وایي د قاتل د نیولو لپاره یې پلټنې روانې دي. تر اوسه نه د قتل انګیزه او نه هم د قاتل هویت چاته معلوم سوی دی. د پتیال له نږدې ملګرو چې دی یې له 2 لسیزو راهیسې له نږدې او کوچنیوالي پیژندی، یو هم په سویډن کې میشت افغان فرهنګي عبدالجبار فراز دی.
د پتیال سره زما یارانه ډېره زړه ده، بېخي ډېره زړه. بیا ته مینه راځي اول ځل سخته ده چې بچره په داسې حالت کې چې زه خاص د په باره کې فکر کوم. ډېر عادي شان زما څخه هېر دي. 10 کاله 14 کاله 18 کاله شاوخوا زما ورده د یارانه کېدل او دی زما هم سمپي و ټولګیوال مې و په مکتب کې. زما و د ده یارانه د مکتب څخه را وروسته په فرهنګي ډګر کې کوکې را پیل شول. د طالبانو د رژیم د منځه تلو څخه وروسته د بینوا ټولنې علني فعالیت د پیل څخه را وروسته زما ورده شعوري یارانه کوکې شروع شول.
په کندهار کې تر دې مخکې د والی پخوانی مرستیال انجینیر عبداللطیف اشنا هم په یو برید کې ووژل سو او د اطلاعات او کلتور ریاست د پخوانی رئیس عبدالمجید بابی د قتل انګیزه حمله معلومه سوې نه ده. په کندهار او نورو ورڅیرمه ولایتونو کې ولی وسلول کسان پر روشن فکرو ځوانانو ورته غلچکی بریدونه کوي. د عبدالقدیم پتیال فرهنګي ملګری محمد یار یار دغه پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دشمنان په دې باندې پوهېږي چې موږ افغانستان او افغانستان ته هر هغه وخت ښه ضربه ورکولی شو چې دوی د پوهې او فرهنګ مشالونه ور ووژنو. ځکه همدغه د پوهې او فرهنګ سرلارې دي چې دوی خپل ولس ته د ویښتیا او د روښانتیا پیغام ورکوي. کله چې ولس را ویښتي، روښانه سي، د ښو بد، د خپل خیر او شر، د ګټې او د تاوان د تفکیک توان پیدا کړی سي. یا ته به خبره ده چې د ردیو د غلامانو د سوش کار کېدل نه سي. پر همدې اساس باندې دشمن همیشه د ولس پر مغز او زړه باندې گذار کوي.
ارواشاد عبدالقدیم پتیال واده کړی وو درې زمن ځینې پاتې سوي دي. دغه ځوان فرهنګي د لړم یا قره پر 12 د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. ارواشاد پتیال له کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوله. د دې ترڅنګ په ترجمه کې هم لاس بر وو. د زرپاڼې په نامه ناول یې ژباړلی. د انکار په نامه شعري ټولګه یې چاپ ده. د ارواشاد استاد عبدالرؤف بینوا د ژوند او آثارو په اړه یو کتاب لیکلی. د افغانستان د پیژندل سوي فولکلوریست محمد ګل نوري په باب هم یو اثر لیکلی او چاپ کړی دی. په ګڼو مجلو، ورځپاڼو او خپرونو کې یې شاوخوا 200 لیکنې چاپ سوي دي. د څه مودې لپاره د کندهار او ښکلا مجلو مسؤول مدیر هم پاتې سوی، له څېړنې سره یې زیاته مینه درلوده. په ټولنیزو شبکو کې په لسګونو ځوانانو د پتیال د استعداد او هڅو ستاینه کړې ده او دا هغه څه دي چې تل د یوه فرهنګي یا وتلي شخصیت تر مرګ وروسته کېږي. اکثره محل ګیله کیږي چې په افغاني ټولنه کې د ځوانو استعدادونو یا هم مشرانو لیکوالو او فرهنګیانو قدر نه کیږي او په ژوندونی نه لمنځل کیږي. عبدالجبار فراز هم له دې نظر سره موافق دی.
څوک چې خپل ژوندۍ مېړونه ستایي د هغو د مېړونه په ژوندنۍ باندې نوبل جایزې وړي، نورې غټې جایزې وړي. په موږ تاسې کې اول دواره موږ تاسې یوه پېژندل شوې جایزه په دغه تقریبا نه لرو. موږ تاسې په دا فرهنګي ډګر کې موږ تاسې د بحث موضوع فرهنګي ډګر دی، په دې کې موږ تاسې تر اوسه پر یوه پېژندل شوې جایزه نه لرو. دا خپله دې شایي جوړ کړي چې موږ تاسې خپل مېړونه په ژوندنۍ باندې نه ستایي خپل کار خلک. په دې کې زه سره موافق یم، د دې ستونزې د منځ وړلو لپاره د اذهانو جوړول پکار دي، عملي کار پکار دی.
ځوان فرهنګي محمد یار یار وایي چې ځینو افراطي کړیو د افغانستان په تعلیمي مؤسسو کې نفوذ کړی دی چې په وروستیو کې ځینې حملې هم کړې دي. دی وایي همدغه کړې ځینو مطرح کسانو ته د زیان رسولو پلانونه هورې طرح کوي.
دشمن همیشه په کمین کې ناست وي او همیشه زموږ هستي له منځه وړي. ما به خپل شخصا مرحوم پتیال ته ډیر زیات یادونه کوله، یوازې ما نه، د ټولو ملګرو دوستانو، د خوښو هر چا، د کابل څخه، د افغانستان څخه هر چا ته یادونه کوله، د احتیاط یادونه کوله. اما له بده مرغه چې حکومت او چارواکي یوازې د خپلو ګټو په فکر کې دي، هغوی یوازې دا فکر کوي چې څنګه خپلې ګټې خوندي کړي، هغوی خپل کډرونه ساتنې ته توجه نه کوي. د تروریستانو د دغه افراطي کړیو نفوذ زموږ په تعلیمي مؤسساتو کې فوق العاده ډېر دی، خاصتا په کندهار پوهنتون کې چې هلته دوه کاله ما تحصیل کړی دی. هلته ما په اډو پوسټ باندې دا درکړې ده، د په نورو پوهنتونونو کې، په کابل کې، په ننګرهار کې، له بده مرغه د تروریستي او افراطي کړیو ډېر نفوذ کړی دی. د محصل د مسلانو او د استادانو په منځ کې هم دغه سترهګر پیدا کیږي او هغه ته دی اوسیږي. د هغه مسلینو د منځ څخه پر مسلینو باندې ترهګر بریدونه کوي. حکومت باید ډیره جدي توجه وکړي دغه اړه.
د پټیل زیات ملګری د فرهنګي فعالیتونو او هڅو لپاره زمينه ساز بولی چې د رسمي او نورو مصروفیتونو ترڅنګ فرهنګي هڅو ته وخت ورکوه. شاوخوا درې کاله د کندهار د ولی مرستیال او تر هغه مخکې د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس وو. کله چې د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس وو، د نورو لیکوالو او شاعرانو شاوخوا 15 اویا کتابونه یې چاپ کړل، څو فرهنګي غونډې یې جوړې کړې او د میاشتنیو مشاعرو لړۍ یې بیا پیل کړه. عبدالقدیم پتیال په ښه شاعر هم مشهور وو. خپل یو شعر یې په وروستیو کې یوې مشاعرې ته ووایه.
کندهار نه دی زما زړه دی، څغو بل جی باندې جوړ کی، د ځان مرګو حملو دود دی، بس جوړ کړی دی خونبار دی. او مخامخ زلف درازو ساز کړلې رانا سازي، مخامخ زلف درازو ساز کړلې رانا سازي. سمی خیال سمی وجود ته نن جوړ سوی سر پر هار دی.
رحیم شیدا په هلمند کې د بدلون جریده چلوونکی دی. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایی له شاغلی شیدا سره د بدلون جریده د مطالبو لوستونکو بریاو او ستونزو په باره کې دغه مرکه کړې ده.
رحیم خان شیدا، په هلمند کې د بدلون په نوم د ونیزی اخبار چلوونکی، بدلون څه خبري؟
بدلون د ولس د ویشتیا او روشنتیا لپاره، د دوی د ذهنونو د روشانه کولو لپاره، پر لپسې هغه څخ پرې چې د ولس د ذهنونو پر روشنولو کې مهم رول ولوي. ادبی لیکنیم خبرې، اسلامي لیکنیم خبرې، نو بیلابیل برخو ته ځای پکې شور کړي.
یو ویر چې د بدلون تر لیدلو وروسته ما هیڅ کړه غدا و چې دا خبر بم د نور خبرونو په څیر باندې ځکه دلته مالی منابع نسته. د لیکنو په برخه کې اکثره کسان مشکلات لري، خلک د لیکنو سره علاقه نه لري، لیکوالان ښې لیکنې نه کوي یا کې کوي نه ورکوي اخبارونو ته. دا څومره ډاډ ورکوي د دې اخبار د عمر د اوږدېدو په خاطر؟
موږ د بدلون اخبار د درېدلو ویره ځکه نه لرو چې موږ لیکوالان لرو، هغه د لیکنو په برخه کې نهایي زیاته مرسته کوي. د لیکنو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لرو. پاتې سول د اخبار د مالي لګښت تر عام افغانانو سره کلنۍ ګډون ورسره کړی دی. 400 افغانۍ د کال ورسره غواړو او د یو کال لپاره موږ د اخبار بودیجه لرو. کله چې کال پوره سو بیا د 200 کلنۍ ګډون کوو. همدغه بدلون
نو دا هم ستونزه ده. ځینې کسان د ګډون سره علاقه نه لري، کله چې لیکنه نه ورکی د مطالعې سره علاقه موجود نه وي بیا نو د ګډون لپاره علاقه موجود نه وي. خیر پر سر چاپوي چیرې
بدلون اخبار په کابل کې د دانش په مطبعه کې چاپیر؟
څنګه د پیلمن کې رانیون کې ستا کله چې پونی کې رسیږي بل دی چې هغه کسان چې ګډون یې کړی تاسو رسوي نور عام بازار لري؟
ډیر زیاتې د بدلون اخبار چې کله په هلمند کې چاپ کړی سو د توکو خلاف د خلکو له لوري استقبال کړی سو. لکه یعنی لکه څنګه چې زموږ توکو وه تر هغه زیات خلکو له لوري استقبال کړی سو. ډیر زیات لوستونکي لري.
اکثره لوستونکي څوک دي؟ یو او بل کوم ولایتونو او سیمو ته ځي لږدي؟
د بدلون اخبار ډیری لوستونکي ځوانان دي او ډیره برخه مدني فعالان دي چې هغه اخبار ګوري. ځکه بدلون اخبار کې هغه لیکنې دي چې ځوان کشر د هغو لپاره ډیره زیاته ګټه کوي.
اخبار موسپلن چې شته اړتیا لري غوښتنې مو څه ده؟
زموږ د بدلون اخبار د لوستونکو څخه هیله دغه ده چې دوی بدلون اخبار رانیسي، ویل ولي د لوستلو سره سره د بدلون د لا پرمختګ لپاره باید وڅاري چې خدای مکه موږ داسې ګام پورته نکو چې هغه د افغانستان په زیان باندې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. پخوا به ځوانانو ډیر کلونه د مشرانو پیروي کوله او ډیر موده پس شاید په 34 کلنۍ کې به د یو ابتکار جرأت وکړه. خو نن سبا د افغانستان په ځوان کهول کې داسې ځوانان پیدا شوي دي چې د ابتکار کولو لپاره ښه جرأت او ډیره انرژي لري. حسن شوب همداسې یو ځوان دی. د تازه تازه په انګریزي ژبه یو فلم بشپړ کړی دی او د سلګونو مخونو یو ناول لیکوال هم دی. دای د خپل کارونو او ارزوګانو په اړه کې خبري راته لري. له حسن شوب سره د مرکې د اوریدو بلنه درکو. شغلای حسن شوب، تاسو د افغانستان په هغو کم شمیر ځوانانو کې یاست چې د فلمونو په تولید بوخت یاست او غواړئ له دې لارې افغانستان ته کار وکړئ. خو کوم فلم چې مو جوړ کړی دی هغه په انګریزي کې دی. اول به دا ووایئ چې ولې د په انګریزي کې فلم جوړ کړی دی او بیا د دې فلم پیسه کې یو څه خبرې وکړه. موضوع یې څه ده؟ څه نومیږي؟ پیغام یې څه دی؟
دا یو تصمیم زما د ورور او زما کوم چې لیکوال د فلم دی دا غنم حسین دی، حسین سمیر. او په کار چې موږ فلم په پښتو کې جوړ کړی دی ولې دا چې موږ ولې په انګلیسي کې جوړ کړو خپل یو علت لري. په دې خاطر باندې چې دا فلم د افغانانو لپاره نه دی، دا به ډېره جالب وي خلکو ته پوهول کې چې څنګه په افغانستان کې یو افغان فلم جوړی د افغانانو لپاره نه وي. په دې تیرو 14 کلونو کې لاقل دلته کوم بیرونی مرستې چې وي او کوم بیرونی خرج چې وي دا هغوی ځینې پوښتنې او ځینې سوالونه تر اوسه پورې حل شوي نه دي او جواب شوي نه دي. زموږ دا فلم د هغوی لپاره یو جواب چې په افغانستان کې ورتیا راغلي، په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ راغلی دی او موږ د دې شکرګزار یو. یعنې موږ دغه خلکو نه یو چې موږ ته کومک وشي، کومک راشي او منګ ویو چې لانور لانور یو علت دا بل علت دا چې منګ باید خپل دې ته واسي ګو چې څنګه وکول شو په نړیوالو معیارونو باندې ځان برابر کو. یو هم دا خپل غټ خبره چې څنګه افغان توانی کې په برنیژ باندې تسلط لري او به پاک کې کردار ادا کې او فلم جوړ کې. نو دا به یو پهلمشي دغه کارونه د پاره چې منګ دلته په محلي شکل باندې کو.